په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. په دې هیله چې ورځ مو په خیر تیر کړی وي، د ازادي راډیو د خبرونه پیلوي چې بیلابیل مطالب کې راغونډ سوي دي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د تلیه میزان 8 د سپتمبر 13. د خبرونه په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو خبرونه را سره واوري. د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د شوزو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام چنګار وکړ. رینا امیری وایي چې په وروستیو کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ دپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي، او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام ومومي. رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 او 10 غونډې په څنډه کې سوي دي. هغې لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ګړی ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. طالبان پر افغانستان د ولکې لبیا چنګولو وروسته پر شوزو انجونو محدودیتونه لګولې دي چې تر اوسه انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د غراز یې شزې انجونی د پوهنتون لزده کړو هم نه کړې دي. طالبان په کورونیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کار نه کړي، او تفریحي پارکونو یا هم عمومي حمامونو ته د شوزو پر تګ هم بندیز لګولې دي. طالبان په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان دنجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په ډی ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شکل سوی د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي، او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم له ایران په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکي وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي، او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپی پر مهال د اسلامي دولت ډلې داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغه قمندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنځشنبه پر ورځ د سرخلوتۍ کې په مرسته چول سوې ده. د امریکا مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ ویلي په دوړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا د یو سرتیری تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا دغه سرتیری د ارمنستان د نشه ویشتونکو لخوا د دوړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړي، او ویلي دي چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنگرونو ډزې کړي وي. د ادعا وي داسې وخت کېږي چې د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې آذربایجان تیره اونۍ لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمانان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي له 10 کلونو وروسته له لیبیا یوه الوتکه د ایټالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغې ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضایي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه، او په لیبیا کې ډیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 وارې د ایټالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي. په کابل کې د کاج پر شوونیز مرکز د برید کال تیریږي، خو خلک وایي چې طالبانو د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متی الله ویسا قضیه محکمې ته راجع شوې. د هغه کورنۍ وایي چې د ښاغلي ویسا خوندیتوب ته اندېښنه لري.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
محبوبه سراج د سولې یوې معتبرې جایزې ته کاندید شوې، او وروستۍ لسته یې لاره موندلې ده.
کنفرانسو کې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د خزو د حق یادۍ لپاره غوښتنې کوي، په فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده.
ځینې معلول ورزشکاران وایي چې دوی ته پام نه کېږي. په میدان وردک کې د والیبال سیالۍ استوي دي.
ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا دوه هفته د جام کې پای ته ورسېده.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. د نهه بجو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په کابل کې د کاج پرشوونیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د دې ځانمرګې برید ځینې ټاپیان وایي چې د دې پېښې نه وروسته له جسمي او رواني پلوه ځورېږي. دغه حمله د 1401 لمریز کال د میزان یا تلې پر اتمه نېټه شوې وه. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په 13 بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 113 نورو ټپیانېدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره ښځینه زده کوونکې وې. د یادې پېښې یوه ټپي شوې زده کوونکې زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لتپت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي، خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وای چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې، خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ، ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ ځنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم، د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم، د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاج خونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پېښې په څېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پېښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه، هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عملی کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبیولله مجاهد د کاش تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه شپږ غړي یې د په وینا د کاش پر تعلیمي مرکز د بریت عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په بریت کې وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاش پر خونیز مرکز د بریت مسئولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیې په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متي الله ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متي الله ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د سپتمبر په 10مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی طرف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او وکرا او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متي الله ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالان او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19مه له خپل خاوند او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20مه له خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخواهد
دا واقعا خوشنون که دا هغه دوه مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و موږ غوښتل د متي الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د مرمن بسیم ته دا په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان له دې امله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومتوالۍ په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، متي الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودي په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د کاندیدانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې ده. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له کاندیدانو څخه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 15 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنی چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شوفیه بارکزی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کنفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتې او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، په هغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولې آغلې سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي. نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده دغه جایزې مستحقه ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د نړۍ یوه مهمه مسأله، ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلی دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نشه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,410 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3% باندې یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمیرې څو ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبی یا یک شنبی ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوی. دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دیرش کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي.
د مالولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینې غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دې ستونزو ته پام نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې روزنې لپاره ورته لوبغالی نسته. له دوو کلونو راهیسې ورته دا سریو پیسې نه دي ورکول سوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ورڅخه اخیستل شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی. د تمرین مینا نه ده برابر. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن يم خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي. خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
او بل ورزشي مسله دا ده چې په میدان وردګ کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګي سټار لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ولایت د ورزش د برخې مسؤلان وایي چې په دغو سیالیو کې شپږ د شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. دا هم تفصیل.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اردګو ولایت د تنکیو ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته د یو بل په وړاندې راوتلي دي. دا ځوانان چې نیمه یې د سپورټ لباسونو په تنه او نیمه یې افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر ذبیالله وهاج وایي یادې سیالۍ د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو ترمنځ یوالی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. دغه سیالۍ تقریبا د دوه هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادی سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جورته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جورته جوړ سي. شمس الرحمن او نسا والدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دغه سړک پوخ شي تر څو موږ هغه اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګو ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
اوس هم د ساینس له نړۍ سره لدې چې د جیمز ویب لاستولو وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولي دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بېحده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یوه ستر ستوري ټوټې په بېساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کاله لرې ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کېږي چې بشر ته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو څرک ولګیږي، هیڅ تر ویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
امریکا په متحده ایالاتونو کې یو داسې سپک الوتکه جوړه سوې چې ګمان کېږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. دا الوتکه د لمر په انرژي چلیږي او د عادي الوتکو دوه برابره لوړېدای سي. دا هم تفصیل.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوې جاسوسي الوتکه بشپړه کړې او تجربوي الوتنې پرې کړې دي. دا الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي ډیره سپکه ده او د ډیرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. دا الوتکه چې ایچ ای پی ایس نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدی شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کېږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. دا الوتکه لومړی پلان د سږ کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړي فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې 2012 متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. دا الوتکه په ساعت کې په 9.8 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخولی شي. د امریکا او بریتانیا پوځي ستراتیژیستان فکر کوي چې په ایچ ای پی ایس الوتکه کې دا وړتیا شته چې د اوسنیو دوه سپوږمکیو ځای ونیسي. د بریتانیا پوز داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډېره ارتفاع کې ځای پر ځای کېږي او د لمر په انرژۍ کار کوي. اچ ای پی ایس الوتکه د ډیر وخت لپاره د یو ټاکلي موقعیت لپاره ساتل کېدی شي څو له هغه ځایه مخابرات وڅاري او یا د دښمن د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات چمتو کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د همدې خبرونې په وروستیو شیبو کې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. رینا امیری وایي چې پورستوي کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ دپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام ومومي. رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 او 10 غونډې په څنډه کې سوي دي. هغې لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ځانګړي ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان د نجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په ډی ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شکل سوی د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم له ایران په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکي وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغه قومندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنځشنبه په ورځ د سرخلوته کې په مرسته چول سوې ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش ته عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړې و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قومندانۍ ویلي په دوړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا د یو سرتیری تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا دغه سرتیری د ارمنستان د نښه ویشتونکو لخوا د دوړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړی او ویلي دی چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنگرونو ډزې کړې وي. د ادعاوې داسې وخت کې لري چې د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې آذربایجان تېره اونۍ لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې ډیری اوسیدونکي یې په خټه ارمنان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي له 10 کلونو وروسته د لیبیا یوه الوتکه د ایټالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغه ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضايي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه او په لیبیا کې دیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 وارې د ایټالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومني.
په کارتو باندې د ماتو ورې پارچا رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقات شو لا بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله يم زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې کنه په نظری درس باندې مخاله راشي.
د
د یو محصلې غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کېږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلا ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلا دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلا چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ماته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته، روحیه مې فعلا صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لري هغه زه فعلا هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی چې فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دې خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلو. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری در صوباند مخکلاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې د انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لا هغه نه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیشي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کېږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یې موږ ته انګلیشي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کېږي. داس په آنلاین کې هم شاید زده کېږي، خو د حضوري په رقم نه کېږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږېږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو خو آنلاین بیا راتهیدي یو مصروفیت ده. یو دا تمه لرس مثلا د ورځې موږ درس وایي، سبا ته دا کارخانګي ده یا سبا ته مستاذ پوښتنه راڅخه کوي، دغه تمه شته. خپل کوشش سره کوم، درس مې وایم، خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. دا د خود احساس راکوي چې مثلا د درس مې کارچې مو څوک وغواړي چې درس ونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی شم، ویلی شم څومره وخت چې دا دوام کوي دا پروسه، موږ به هغو وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضې پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي یو ټي یو ترینینګ زه لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، هغوی څیره او د څیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کړم، د منفیګرۍ نه مثبت کړۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی، او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د نجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د دوه کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې دوه کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما یوه جدي خواهش دغه ده چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دا دروازه بندوي، نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو د ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل محاول کې په خپل نصاب باندې او په خپلو استادانو باندې په خپلو کدرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمینه سازي ورته وشي، دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټولې ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی، زما په نظر باندې دینه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان معاف نه شي کړی.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینه چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان ښوونځي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم اوربند بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې ده، هغه فرض تعلیم یې په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق یې پرې بند کړی دی. بیا خو دغه هم یو مثلا لار ده که نه، چې حضوري نه کېږي، آنلاین یې یوه بله حل لار ده. نو دا چې بیا بعضې خلک دغه هم پسې نه کوي، هغه هم بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه حضوري که نشته زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس مې د څومره یعنی اوس په کې راځل شوم ویل می، البته موږ خپل درس ورکوم نجونو ته، هغه ډېر به راحت وي، ډېر به خوشحاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای. حداقل دا موږ ته یوه ښه لار ده چې دو طریقه موږ کولی شو خپل درسونه مخکې یوسو، او ما خپل هم درس ویلي، همدا آنلاین درس به مې ویلي، ورته خوشحاله وم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده. حداقل کولی شو په کراره په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو، درس وایو.
بله، همدا پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشحاله وي، څومره یوه هیله یې درلودله چې که حضوري نسي تلی آنلاین خو درس وایي؟
زه د هغوی خوشحاله خو بېخي نشم تاسو بیانولی، ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. په همدا یوه هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته یو ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ماما درسونه مخکې وو، یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتماً موږ دغه موضوع یو یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي، خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاوري شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پوهېږي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه، هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چا ته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالی وضعیت ښه وي کولی شي چاته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول. دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو، او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاست، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس ورته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دس له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدای پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون او بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سړی څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې؟ نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بلې، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کې ناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو دا څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانس، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي. نو په قراره کې ناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه. ژوندۍ سلامته اوسې.
ژوندۍ اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زموږ د
خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله من یم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ چې رقم دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه وي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکیدې نه، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډېر کینی او دا ډېر زر چنه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅکله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرهی شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل لیکي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس دی او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرون نویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دی کې بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لرئ؟ زده کوونکي لرئ چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ راغله په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي. لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه مرستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بلې استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دی ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ولته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واخن تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په اخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقاً، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل وغواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېد. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو کلیو کې بند امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 115. شمیره بیا وایم 00422 11 24 115.